تاسو سلام وړاندې کوم تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلست د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري چې ټاکل شوی د میرمن ادبي بهیر څو غړي لیکوال شاعران را روانه میاشت په لندن کې د شعر په یو نړیوال فستیوال کې برخه واخلي
فستیوال ادبی فستیوال ده د شیر پونډه څومره اغیزه پټولنه کې کړی ده بهیر څومره فعالیتونه هم کړی دي په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعری دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډاګه کې
دا خبرونه پر روانو څو شیبو کې وړاندې کیږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې پیل شي تر دې ټولو مخکې پام وکړي د دې سات خبري سرویس ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
پسر کې د خبرونو سرچې کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرتنیول په هدف یې تیر شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواو عملیات پیل کړی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او د راپورون له مخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 300 زیات کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرتنیول په هدف یې تیر شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواو ګډ عملیات پیل کړی دی د دې ولایت امنیت قمندانۍ ویاند سیسرور حسیني ازادي راډیو ټول چې دا مهال د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په سیمه کې سخت جګړه روانه ده ښاغلی حسیني په دغه نشته کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښ تلفات په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړی چې افغان سرتیرو په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی دی په دې اړه نور معلومات زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سولې د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي نیکولاس هایسن پروند د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې ول چې نړیوال او سیمهیز قدرتونه باید د هدف ته د رسیدو لپاره هڅه وکړي ښاغلی هایسن امن او سولې د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وبله او زیاته کړه تر هغه چې افغانان په سولې کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپل نه کړي هیواد به په مهمو اقتصادي سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خاون نسی یو هلندې شزه پرون په کابل کې وټشتول سو دغه شزه انجیدی بیر نمیږي او لیوی سی وی سی موسی سره کار کاوه د هالند ټلګراف ورسپانه دی وچرواکي له قوله وایي چې میرمن دی بیر لتیرو دی لسکلون رهيسي په افغانستان کې د مرستي رسولو په مختلفو برخو کې کار کاوه او لوی وکال رهيسي دی وی سی وی سی خیره موسسي د عملیاتو مشروه د راپورون لمخې نو موړې د کابل له هغې برخې تشتول سوی چې بهرنیان پکې ډیر تاګرا تا کوي د بغلان پولیسو د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د 15 کسې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي د بغلان امنیت کمانډان جنرال عبدالجبار پر دې ویل د ډلې په دوشي او خنجان ولسوالۍ کې ماينونه ایښودل لارې نیولې او وژنې ترسره کولې شاغلي پر دې زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې دغه ډلې دوه وسلوالو وژل سول او درې نور ونیول سول په یو بل پیښه کې پروند د دې ولایت په پیلخمر ښار کې د یو من په 14 کې دوه افغان پولیس ووژل سول بیا هم اشاره غلست د راپورون لمخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ لامل له 300 زیات کسان مړه شوی دي چارواکو پرون وویل چې د ډیرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچي څخه ورکړل شوی چې په کښې په وروستۍ ورځو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 45 ته رسیدلې ده د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې او ډیر قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه یې زیات دي وضعیت په کراچي کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا پارچاوي نور هم خراب کړی دی د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر له ننه به د سړې هوا څپې خبرې سي د ایران د بهرنی چار وزیر وایي ک سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام پاړه د نړیوال خبرې به تر ټاکلې د جون تر 30 منېټې یا لږ څه ورسته بشپړ سي محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکسمبورګ کې د اروپای اتحادیه د بهرنی چار وزیرانو د غونډې ترڅنګ د بریتانیا فرانسې او جرمني د بهرنی چار وزیرانو او د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست لمشري ترکتنی ورسته وکړه
We discussed how we can expedite the discussions in Vienna.
دای وای موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولای شو په څو راتلونکو سخت ورځو کې په ویانا کې خبرې چټک کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وی لندن د ایران سره پر اټومي څارنې یو قوي موافقه وړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کار شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم د تصدیق پر داسې یو میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تایسات څخه کتنه پکې شامل وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو سره سرغړ او هم باید د تهران لخوا د موافقې له موادو د سرغړونې په صورت کې په اوتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاری کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د ستر قدرتونو ترمنځ د خبرو ورستۍ دور د رواني ونی په پای کې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. پینتاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر کنسولګری په بریټ تورن وو په عراق کې په یو هوایي حمله کې وژل شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرنول الیونی الحرزی له هغه وسلوال سره د ګډ کار کوي چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې ګډ فعالیت کوي. د ګروال وارنول د الحرزی مړینه باید د افراطی ډله داسې وځپی چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نو کسانو د استخدام توان به له لاس ورکړي. الحرزی تیر اونۍ د عراق په موصل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوید او وژل شو. په بنغازی ښار کې د امریکا پر کنسولګری د 2012 کال د سپټمبر په 12 نیټه برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریس سټیفنس په ګډون څلور امریکایان وژل. د دې بریټ په وړاندې د امریکا د خبرګون او په دې برخه کې د هغه محل بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول پاړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم چیرنی دوام لري. د اوکرين په خوانی ولسمشر ویکتوریان کوویچ د کیف مرکز کې په میدان چوکې د جنو هو وژنو مسولیت منلې دي چې د حکومت د سقوط بایسوي. یان کوویچ اوس په تبیید کې دی د اوکرين د کورنۍ جګړې لپاره لورسته خپل لومړی مرکز کې د کیف میدان چوکې پر مظاهره چانو د دزو پاړه د پښتنې په جواب کې بي بي سي ته وویل چې د خپل برخه مسولیت نه ردوي. که څه هم په دې برخه که څه هم په دې مرکه کې د په ډاګه کړ چې هیڅ کله یې امنیتي ځواکونو ته د ډزو امر نه دی کړی خو اعتراف یې وکړ چې د وینو بهولو د مخنیوي برخه کې لازم اقدامات و نه کړل. یانکوویچ ویلی مال وسلې د کار اخستو امر نه دی کړی. دا کار زما په صلاحیت کې هم نه و. له وسلې کار اخستل خو پرېږده، زه حتی هر راز واک له کارولو او له وینو بهولو سره مخالفم. خو دې ذاتوي چې د وسلوالو ځواکونو غړو له قوانینو سره سم خپل دندې ترسره کړ او دې له وسلو د کار اخستلو حق درلود. د 2014 کال په پیل کې د کیپ مرکز چوکې د مظاهرو په جریان کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانت ترمنځ په نښته کې لسلو زیات کسان ووژل شول. د فبروري په وروستیو کې یانکوویچ د خاصو روسي ځواکونو لخوا په روسي کې یو مسؤل ځای ته ولر ډول سوچ تر اوسه په تبیید کې ژوند کوي. د خبرونو پای
زموږ غاغله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 ادبي کلتوري پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذي ویلي سولې د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د جګړې ټولې ښکېلې خواوې په رسمي ډول خبرو اترو ته کینی. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لار پیدا نکړي افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خوند نشي. د هایسم د وینا مهمه برخه د نوریاس نوري پراپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذي وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پروند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی خو د سولې مستقیمه خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته
کړه.
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواوو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوږده مهال کې سولې یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړی چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لار نه وي پیدا کړي.
And its economy simply may not be sustainable.
خغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتیږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
زمون خاغ لا ازادي رادیو او ریشه به ورسته د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې پرون د ولسی جرګې غونډه روانه و چې یوې ډلې وسلوالو د ملي شورا پر ودانۍ حمله وکړه. د پداسیال کې و چې د پپم کې و چې د ولسمشر دوهم راستیال لخوا معصوم ستانګزای دفاع وزارت ته رسمان د کاندید په توګه معرفي شي. د لویدیز مطبوعاتو اکثرا په خپلو پاڼو کې پر همدې موضوع مطالب خپره کړي.
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو په کابل کې د پارلمان په ودانۍ د پرونی ډله ییز برید په حقله مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه په خپل عنوان کې لیکي چې انتحاري او مسلحو طالبانو د افغانستان په پارلمان برید وکړ. ورځپاڼه لیکي چې په برید کې یو ښځه او یو ماشوم مړه او شاوخوا څلوېښت کسه نور ټپیان شول. امنیتي ځواکونو ټول برید کوونکي ووژل او طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. ګارډین لیکي چې د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالرؤف ابراهیمی چې د چاودنې په محل یې خبرې په مستقیمه توګه د تلویزیون لخوا خپرېدې خپله وینا قطع نه کړه. ورځپاڼه لیکي چې ملګرو ملتونو او د هند او پاکستان صدر اعظمانو ډیر ژر دغه برید وغنده. ملګرو ملتونو وویل چې دغه حمله په ولسواکۍ برید دی. ګارډین زیاتوي چې دغه برید یو ځل بیا د پښتنې رامنځته کوي چې افغانستان د ناتو لمرستې پرته د خپل امنیت د ساتلو څومره امکانات لري. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د بریدونو دوام ځکه د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي چې څو ورځې مخکې یو شمیر لوی مشران په قطر کې خبرو ته کېناستل. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې دغه برید په داسې مهال وشو چې ټاکل شوی وه د دفاع وزارت لپاره د افغانستان د جمهور رئیس نوماند پارلمان ته وروپ جندل شي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو د افغان مذهبي علماو ورستۍ غوښتنه هم ونه منله چې د روژې په میاشت کې د اوربند غوښتنه کړې وه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه هم د پارلمان په ودانۍ باندې د پرونی برید یو څه تفصیلات خپاره کړي او وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ورستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د قندوز ولایت دوه ولسوالۍ چاردره او دشت ارچی نیولې دي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په انټرنیټ کې خپلې پاڼې باندې په کابل کې د پرونی برید یو ویډیو هم خپره کړې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د پارلمان د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وینا په محل چاودنه کیږي، خو هغه له وکیلانو غواړي چې نه دی ویریږي او دا د برېښنا شارټي وه. ورځپاڼه د کابل د امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی له قوله لیکي چې وایي ټول وکیلان او سناتوران سالم وژغورل شول او ټول ښه دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد عبدالرحمن رحمانی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په اړه کې خبرې کوي.
د افغانستان هر څه لپاره د سیمه لپاره یو دین ورتي
د مور د ورځې په مناسبت د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان په شاعرانه بانډار کې برخه اخلو.
مای د لاس یو تام ولا ک خلې ته وړي مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده.
دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه ناجیه ساپۍ راوروي.
د خبرګولی د میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په باب علمي تحقیقي سیمینار جوړ شو. د سیمینار د کار په پیل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سرپرست سړنپو ډاکټر نجم الدین ترین لخوا ولسل شو چې د پیغام په یو برخه کې داسې ویل شوی دی:
خوشاله یم چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې علمي تحقیقي سیمینار جوړیږي او په دې مهمه فرهنګي موضوع باندې اکادمیک بحث کیږي. د افغانستان د معاصر و ادبیاتو په باره کې تحقیق بعد لیوي خو د افغانستان د ادب د تاریخ له بشپړولو سره مرسته وکړي او له بلې خوا به د نوي فکر او فرهنګ د معرفي کولو سبب شي.
وروسته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست په خبرو کې ویل د دغه شان علمي تحقیقي سیمینارونو جوړول له یوې خوا زموږ معاصر ادبیات راپیژني او له بل لوري زموږ د هیواد د ویاړلي فرهنګ ځلانده ډیوه لا روښانه کوي. وروسته د موضوع په اړه ګډونوالو خپلې مقالې واورولې. تیره شنبه د کندهار پوهنتون د پاچا خان د سړنو د مرکز لخوا په کندهار کې د مورنۍ ژبې په اړه دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لسو کمیټو په بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړ او پرتی ستونزې او خنډونه یې وارزول. استاد حبیب الله رفیع په دې سیمینار کې ګډون کړی و. استاد د سیمینار له نورو متفاوت او اغیزمن ګڼي او وایي:
لویه خبره دا و چې باید موږ یوه ژبه وکاروو. د په ژبو کې اوس لهجې را پیدا شوې دي، کندارۍ لهجه او نګرارۍ لهجه. په دې پرېکړه وشوه چې موږ به یوه ژبه لیکو، واحده ژبه به لیکو. لهجې دې وي، لهجې د هر چا د په خپل ځای وي او ارزښت لري، لیکن ژبه دې په لهجو نه لیکلی کېږي. لومړي ګروپ د پښتو ستونزې او مشکلات د تعلیم په ساحه کې وڅېړل. دومه برخه یې دفترونو کې د مورنۍ ژبې په باب وه. دریمه برخه په محاکمو کې د اسنادو ترتیبول په پښتو ژبه. په دې برخه کې خبرې وشوې، مشکلات یې وڅېړل شول، وړاندیزونه وشول چې دا باید په پښتو شي. په دریمه برخه کې په ډیپلوماتیکه ساحه کې زموږ په د باندنیو چارو په وزارت او زموږ په سفارتونو کې پښتو ځای نه لري. ولې؟ د دې په عواملو، په ستونزو، مشکلاتو وغږېدل او د دې د حل لارې وړاندې کړې. په پیژندپاڼو کې د پښتو موضوع شپږم په علمي او اکاډمیکو ماسو کې د مورنۍ ژبې وده او پرمختګ، اووم یې په سوداګریزو مرکزونو کې، ګمرکونو سوداګریزو مرکزونو کې په دې خبرې وشوې. او ډېره مهمه دا وه چې د کندهار د سوداګریز مرکز مسؤلینو دغه ټولې پاڼې په پښتو کړې وې او هغه نمونې یې راوړلې. د عام محضر ژبه یا ورځنۍ محاوره په دې مشکلاتو هم خبرې وشوې. او نه هم یې په رسنیو او هنري برخه کې خبرې وشوې چې په دې کې ژبه زموږ څنګه ونډه ولري او څنګه د تولید وسیله واوسي، نه دا چې د ترجمې دغه وسیله وي. وروستنۍ موضوع یې ملي ترمینالوژي وه. په دې خبرې وشوې چې ملي ترمینالوژي د یوه ملت د هویت وسیله ده. هغه که د هرې ژبې وي، اوس د افغانستان ملي ترمینالوژي پښتو لغتونه لري، دری لري، عربي لري، اردو لري، ترکی لري، هر شی چې دي دا بساتو. دا د یوه دولت ملي تشخص دی. موږ ته څوک حق نه لري چې موږ ته ترمینالوژي را صادره کړي. او د ملي ترمینالوژي د ودې لپاره خبرې وشوې چې باید دا په ټولو رسنیو وسایلو کې د ملي ترمینالوژي د ترویج لپاره کار وشي.
تیرونه پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د مور ورځ د یو شاعرانه بانډار په جوړولو سره ولمانځله. زموږ همکار محبوب شاه محبوب له دې غونډې راپور چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
هر شي بنا هغه چې لهرې ساندې د درد سکیروي راپورته شوی، هغه چې خاموش شوندې او تر سترګې د ناپای غمونو د پلونو تڼاکې ښکلوي، او هغه چې له ډېره قدره بې قدره شوي. تیرونی د جوزا 24مې د یادونې ورځ وه. میدوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو د یوې غونډې په ترڅ کې د یوه داسې مخلوق د مینې، درد او عاطفې نمانځنه وکړه چې وی زیږاوه، لوی کړ، خپلې خوښۍ یې ترې زار کړې، په شونډو یې دعا زمزمه کړه او هر پل یې د کامیابۍ غوښتنه وکړه. تیرونی په کابل کې د میدیوتیک افغانستان څانګې پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو د مشاعرې او موسیقي په ماخامنی پروګرام سره د مور د حق یادونه وکړه او د هغې ستر مقام ته د تعزیت سرونه ټیټ کړل. د غونډې د جوړونکو له لوري د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور رښتین چې د پښتو ژبې او ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټر ده، د هیواد د ټولو میندو په استازولۍ ونمانځله او د اعزاز په پار یې هغې ته ځانګړي ډالۍ ورکړي. دا غونډې په پیل کې د پل فکری کړی لخوا ډاکټر زرغونی زیورته یو جوړ شوی قلم او د افغانستان له بیرغه جوړ شوی څادر ورکړل شو، او د میدیوتیک افغانستان لخوا د پښتو ژبې څو جلد قاموس ورډالۍ شو. د میدیوتیک افغانستان د کابل څانګې مشر عاطف فقیرزاده د غونډې راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست تر څنګ پښتو ژبې ته د ډاکټر زرغونی زیور کړي کارونه وستایل.
په پراختیا کې د ادبیات پر راغوي کې هم راوړل کې نارینه وو لوبولې د ښځو لوبولې د نارینه وو یادونه کې د ښځو د جفاله د ښځو سره همدا ډول خزانه د دې ټولنې ملي می ډیره برخه جوړوي ونډې مندم را خو بیا یې یادونه کې.
د فقیر زاده په خبره ډاکټر زرغونه زیوري زکه د افغان مورګانو په نمائندګۍ ون منځله چې د مورولې ترڅنګ د ژبې او ټولنې لپاره ستر ویاړونه بخلي. په زرګونه زکړې اعلان یې روزلی او په خزو کې لومړنۍ خزه ده چې په پښتو ژبه کې ډاکټرا کړي. د پل فکری کړي په استازیتوب ښاغلی اجمل تورمان د مور پر ارزښت وغږید. دا چې ولی ډاکټر زرغونه رښتین ون منځله تورمان وویل
یو ډیر محترم څو چې د ادبیاتو په برخه کې ډیر کار کړی دی او یو مور دا پل فکری کړي دا مور د سلګونو او زرګونو او لکونو هغه میندو په استازیتوب مانځي ورته ډالۍ لري. ډاکټر صاحب زرغونی زیور ته چې د پښتو ادبیات په برخه کې ډاکټري لري او نن سبا چې اکثره او ګڼ شمېر د کابل پوهنتون او د ښوونې او روزنې د پوهنتون استادان زده کړې ورکوي، په دغه پوهنتون کې دا ټول شاګردان تیر شوي دي.
ډاکټر زیور له میدیوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو نه مننه وکړه او یاد یې وکړ چې د دغو بنسټونو لخوا د هیواد د میندو په استازولې د اعزاز صدر ور پر سر او جوړ شوی قلم ور ډالۍ شو.
خلکو ویل چې مور په یو لاس زنګو زنګوي په بل لاس په جهان زنګوي، خو زه وایم چې قلم دی چې مونږ تاسو ته به دا جهان رڼا کوي. که قلم نه وسی مونږ به په تیاره کې ناست یو، رڼا قلم دی چې رڼا مونږ ته راکوي.
د اغلی زیور په وینا د مور مقام ډیر ستر دی او ویاړي چې د یوې مور ترڅنګ د یوې ښځې په ډول خپل ژبې او ټولنې ته د چوپړو افتخار ور په برخه شوی. په غونډه کې شاعرانو هم مور او د هغې مقام په خپلو شاعرانه الفاظو کې راونغاړه او د دغه سپېڅلي مخلوق یادونه وکړه.
مای د لپو د اوبو ارمان تر ګوره یو وړ، مای لمن هم لنا زلا کش کړی نه ده، مای د لاس یو وطن، مای د لاس یو وطن ولا که خلی ته وړی، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده. او وای د مور څښتنه څنګه وي د مور خبري، وای د مور څښتنه څنګه وي د مور شکرې.
ته مې حقدار دنیا زستا قرضدار رڼا، ته مې حقدار دنیا زستا قرضدار رڼا، ته مې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم، ته مې بلا ته سپر یې زه دې د زړه انځور یم. نمورې تل خدای ته زارۍ کومه، نمورې تل خدای ته زارۍ کومه، ستا هوسا عمر ته خواری کومه او همیشه دغه لنډۍ کومه. زه چې سحر له خوبه پاڅم له کلمې سره دې سمه یادومه.
اوس به زه د شپې په خطرناکو لارو نه درومم، اوس به زه د ورځې په کاواکو لارو نه درومم، اوس خو مورې ستا د دعاګانو زغرې نه لرم، اوس خو زه شکست یم د برې سندرې نه لرم.
وایي ستا غږېږې کې مور جانې د دنیا وړه لذت دی، ژوندې ټوله مینه مینه په کتو کې دې راحت دی.
دی د دوار سترګو تور ما قربان شما ډیر پور وړې می د مور ما قربان شما زمار وای کو ټپو په سندر وللې زمار وای کو ټپو په سندر وللې زدل لول لو سرور ما قربان شما
له مشاعری ورسته د پښتو ژبې غزل بول هنرمند مبین وسال د موسیقي له تالونو سره یو ځای د مور په وصف کې غزلونه ویل
بہار یو درد میں خپل خپل پریشانی
هیله دینی وی چې د یادې غونډې سربیره د هیواد سیمی او نړۍ په کچه د مور نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د میرمن ادبی بهیر څو تنه شاعران به په راتلونکې میاشت کې له هیواده بهر په لندن کې په یوه مشاعره کې ګډون وکړي. دا مشاعره هر کال په لندن کې جوړیږي. د لومړي ځل لپاره یې سږ کال افغان شاعران هم بللی دي. زموږ همکار نورګل شفق د میرمن بهیر په باره کې د ګارډین ورځپاڼې د یو رپورټ او د همدې مشاعره په باره کې د میرمن بهیر له دوو غړو سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
هلک مین شي وطن پرېږدي، نجلۍ مینه شي مخ پټ کړي وژاړينا، عمر دې ډېر شه خپله یاره، زما د زړه ستنې په تا ولاړې دينا. دې ته ورته په سلګونو لنډیو کې د افغانو ښځو محرومیتونه او ښځینه احساس په ډیر ساده او ښه ډول بیان شوی دی. ښایي همدا علت وي چې کله کله ویل کېږي لنډۍ د ښځو لخوا ویل شوي دي. یو وخت د ښځینه احساس د بیان لپاره او د دې لپاره چې په پښتو شعر کې د ښځینه شاعرانو کمی حس کېده، یو شمیر نارینه شاعرانو په مستعارو ښځینه نومونو د شعرونو لیکل پیل کړل. خو بیا داسې وخت هم راورسېد چې د میرمن کلتور ری او ټولنیز بهیر په نوم د افغانو خزینه شاعرانو یو بهیر رامنځته شو. هغه بهیر چې نن سبا په نړیواله کچه پیژندل شوی او د ګڼ شمیر بهرنیو رسنیو سرخط ګرځیدلې دی. دوی اونیزی غونډې لري او د غونډې په سر کې پر ځینو کاري مسایلو بحثونه سره کوي. کوم ورځ چې زه ورغلم، دوی په نږدې راتلونکي کې د رڼا کلنې مشاعرې لپاره د تیاری په اړه دندې سره ویشلې.
لومړی مشاهده د لیغل سره طبي خبر د تدارک کمیټه باندې موجوده دي. استاد رډي باندې تدارک کمیټه
پر کاری مسائلو تر بحث وروسته د میرمن بهیر غړي پر یو ټاکل شوی شعر یا کیسه کرکته نه کوي او ورپسې مشاعره وي. د لرو پرتو سیمو هغه خزینه شاعرانی چې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون نشي کولای، د موبایل لارې خپل شعر د بهیر ګډونوالو ته وراوروي. د دوی په شعرونو کې هم مینوي، هم ارمانونه، هم د وطن د آبادۍ او سوکالۍ هیله، او هم د ناامنۍ د ورکېدو امید.
نه دردیږي نه ژړیږي، بې نمک دی دلته زړونه، اوس له کاڼو څخه کلک دی.
وایي راځئ چې د وطن په نوم لاسونه سره یو کړو، د مینې او محبت په کور کې زړونه سره یو کړو.
توان نه لرم، کمزور یم، که نه ستا د راتلو ساز مې د عمر تر پایه ګډوم.
زما پنځه ورانوي، زه به ډاکټره نه شم، خدا په یاد ولره، سبا به ته ناروغ شي.
پاس د غره لمنه پرې روښانه ده، سر سالو کوچه ناوی روانه ده، سترګو کې وینم د امید دیوې، هر څومره که ستړی او ستومانه ده.
ځوروي مې ستا یادونه د زړه سره، چې را یاد شي ستا لفظونه د زړه سره.
یې زلفې دې پریشانه دي، لیمو کې د حسرت دی، بیا د چا مرګ لپاره کړی مصلحت دی.
دلته ببم، دلته کمین، دلته قاتل لاسونه، په خپل وطن کې هم په ویره ویره ګام اخلم.
تو افغان میرمنې د شعر لپاره خپل ژوند لګواخ یا خطر سره مخ کوي. دا د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په اړه د ګارډین ورځپاڼې د یوه تازه خپاره شوي رپورټ عنوان دی. ښایي دا عنوان یې ځکه ورکړی وي چې د میرمن بهیر یوې غړې څو کاله وړاندې د دې له کبله ځان وسوځاوه چې ویل کېږي د میرمن بهیر ګډونوالو ته یې په پټه د موبایل له لارې خپل شعر ویلی و چې کورنۍ پرې خبره شوه. نوره کیسه د یاد بهیر غړې اوګې امیل کوي.
دا راحله موسکا و د هلمان و او واقعا شعر ډیر په خواله دلودو اکثرا به دی غزل لیکه. کله چې دا شعر وای او مونږ سره خپل غزل شریکي میرمن بهیر کې ورینداري دا خبره دا شعر اوریدلې و. دا په خپل کور کې کیسه کوي. د ورور ته پیغور ورکي ورور راضي
چې فرزن خور د شعر وای
خور د دغه سي د مینې خبرې کوي. زه بي غیرته دغه مخاوني سو هغه اصلاح د دې د مارک سبب و علت امدا د شعر ویلو.
په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال د جون میاشتې په درویشتمه به د میرمن بهیر یو شمیر غړې د شاعرۍ په نړیوال فیستیوال کې چې د لندن د سهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون او خبرې وکړي. دغه فیستیوال ته د نړۍ له لسو هیوادونو چې فلسطین، عراق، ایران، پاکستان او افغانستان هم پکې شامل دي نږدې ډېر شاعران وربلل شوي دي. د میرمن بهیر بنسټي خودونکې سایره شریف سره چې په لندن کې به دغه جوړیدونکي فیستیوال ګډونوالو ته وینا کوي ما په دې اړه مرکه کړې.
دا عنوان چې تاسو ترې یادونه وکړه تاسو هم په دې باندې پوهېږئ یوه کابل کې کومه ستونزه د شاعرې لپاره نه رامنځته کېږي مګر په ولایتو کې یو ګواښ دی د میرمنې لپاره یا د ځوان نجونې لپاره چې دوی شعر وایي. دا ګواښ په دا معنا نه ده چې دوی نه به څوک داسې انتخاب واخلي چې دوی پسې به سلا واخلي دوی به مړ کي مګر دا ګواښونه کلتوري ګواښونه هم دي او حتی امنیتي ګواښونه هم دي. خو تر ټولو قوي ګواښ هغه دی چې کلتوري ګواښ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کېږي بیا تر ټولو نه د باندې
یعنی دوی د خپل زړه خبره په ازاده نه شي.
بالکل نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شیر وایي هغه خپل ځانانه احساسات کله چې د شیر په ژبه وړاندې کوي مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي. خوشبختانه بیا هم یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې جونې اوس دا جرأت لري چې لږ لږ دوی قدم پورته کړي. کله چې نور خويندې هم وي خو کوم ماحول کې چې زه ګورم چې دوی بل اخرات په دې پویږي چې هغه خپل احساس وایي او خپل نوم وای مستعار نوم ذکر نه کی انده جرأت لک پیدا کړي.
او کې دې شي دا هم دې دلیل وي چې نن میرمن بهیر غړي یا رهبران چې دی هغه په نړیوالو فیسټیوالونو کې ګډون کوي. نو تاسو خو دې میرمن بهیر بنسټي خودون کې شمیرل کیږي یو خو به تاسو وای بل څوک در سره دي.
متاسفانه په ډیر تاسو سره چې بیا هم هغه کلټوریستونز چې زموږ د بهیروالو درلودي چې هر یو سره چې په تماس کوم لومړی دا ویل چې په کور کې پښتنه وکم او متاسفانه د کور له خوانه دوی ته اجازه ورنکړ شو. په اول قدم کې چې دا پیغام ماته ورسېد په ذهن کې مې هغه څه وګرځیدل چې متواتره ازري خلری په فعالیت لري په بهیر کې او هغه څه چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې ورتي درلود چې دوی په دغه فستیوال کې باید برخه اخیستي وای چې اول زما انتخاب نیمه غنی و. دا باندې تاسو باید پوښښ چې زه ډیره وړه خبره هم چوي بل ځان ته تصمیم نه نیسم ډیره وړه خبره چې هم ویځي غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم. کله چې برغلم د خبر مې چوکړه چې زما اول انتخاب هغه د ټولو اوکی کړ ټول یو سرنغه ګوچ بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنکړه. همدا سه مثلا هور سپیشلی ته فاميلي اجازه ورنکړه پکې زارزو ته اجازه ورنکړه. دا څوک دي چې مثلا د بنسټي خودون کې نام دی خفال يم دی په پای کې بل اخره دوه کسان دوی را انتخاب کړي. البته زه د شاعر په نوم د دې سره نظم فقط د مسؤل په توګه ورسره زم یا چې دوی تقاضا لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خونه وویل شو چې کله چې دې در سره وي دیم تاسو محرم ده.
نو خانو الته خو تاسو ته د خبر وخت درکل شوې دي نو تاسو خبرې بم خاص د افغان میرمنو یا شاعر میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته یادونه
کده شي زکه چې فستیوال ادبی فستیوال ده او زه د صحت سوام چې د شعر په ډولونو د شعر په جوړښت د شعر په ونده په دې مسایل باندې هم دی پښتنه وکي. ما هر کله چې مرکه کړي دي خپل مرکه کې مې د ویل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لاره د سیمینار لاره نه دی انجو د جوړول لاره نه مګر موږ د شعر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې ورزم دغه لپاره مثلا څومره غیزه پټولنه کې کړی دا بهیر څومره فعالیتونه هم کړی دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبر نه کوو یا مثلا ادبیات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبیات نه ادبیات سیاست نه نشي لري کې هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شیر په ژبه وړاندې په خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د غیزه باندې د شیر مسائل په ټولنه کې مثلا رول وندا باندې په دې مسائل به غږیږي او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعری دي د خپل احساس د خپل شیر څرګندونه په ډګه کې ورته خانه کې معلومات ورکي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دي چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مو می خبرونه او بیا د غسی نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاستراوډنه دا ده چې افغاني میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وي کپ خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې هتا غوي کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډې ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړې ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا د ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډې پاړ یو خپل تیزی سولي کی او بیا پاغي اړه چېډنه وکي څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډې هغه هدف
کده شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکل یا د پښتنه دغه نه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړي دا خو ترغه ځای پوری چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیږی یا زموږ هر افغان خصوصا پښتنه ټول په دې باندې پیږی چې لنډې هغه لنډ شیر دی یا لکه تاسو چې مخکره چې هغه برخه د شیر او شاعرۍ دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیر غټه ده ډیر لوی ده ډیر غټه سهاله لري مثلا یو لنډې ده دوه فرد ده کنه مګر پاغه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپو نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډې په پیغام باندې کله شي دوه صفه درې صفه څلور صفه پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډې دی چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب ناتندیه مات شي په تاسو لیکلی دی
دا هم دا تقریبا ورته د نصیب مفهوم دا چې مثلا وجود مخپلې مګر واک د بل چا د بل چا سره ده البته د پیغل خلینا او دل کیږي مګر ګوره ته پاغه څوره ټولنیز نه خاله په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دي دي د احساس دي دي د درک دي دي د ذهن دي شعور هر څه دي دي مګر پلاری مثلا هغه سپینګری ته ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته ورکړم په بده ورکړه که خار څنګه یعنی په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه د دې خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه سي مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق ونه پیژني او که وایم پیژنه دوی پټه خپل
خانو امدا علت دی چې دوی لنډې او ته خاص ارزښت ورکړي دي
او بل یو علت کې دا شي دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه ویل شي وي یا مثلا د ټولنې د ماينز د غنه مرکز ثقل نه راوتلي خبرې وي نو ځکه دلایل به زیات وي ګرام چې د مسایل به وي چې دی به خخي
ډیره مننه
مېرمنې مننه تاسو نه جنکو هم ساته جنکو سبا بابا د ناشي
جنکو اوس د دوه لندو حکایتونو دا اوریدلو بلنه در کوم چې وګما رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحم بودا پی و بزگر بندی پیسی وی شتمن چه پوشو چه لبزگر سر دو پیسو دو ورکری وست نشتا خوشحال شو زکا بزگر کل لور لرلا او دو ورتسترگی خری کری وی بودای و ورز د بزگر کور تا ورغی ورته وی ویل اوس چه پیسې نشی را کولی مجبوریم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت بدی بندی کری بزگر او ده غلور ورخطا شول بیرحمه بودا چه د دوی په ورخطایی باندی داده شو وی ویل زه د مشکل داوری لپاره یو آسانه لاره هم وینم که دنجلی لما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم دې خبرې بزګر او نجلۍ بیا ورخطا کړل دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو دودانو هومره بې شمېره تور او سپینو ګاټو پوښلی وو لاس ټیټ کړ دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې واچول بوډا وویل زه بې انصافه نه یم خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده راځئ توکل په خدای وکړو هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس لزمکی دوه غټی را اوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. جلی دی یو غټی را وباسي که تور را ووت لما سره دی واده وکړي او زبا په بدل کې پور معاف کړم، که سپین را ووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا غټی را اوچتول د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه یې تور را اوچت کړي و. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې یې کړي. که د بوډا خبره مني معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلوټګي سپینوي بیا هم خبره ورنیږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل: سمه ده، له کڅوړې به یو غټی را وباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به را پیښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل: آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو غټی را وایست، خوله یې مچ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل: وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین غاټي پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی غاټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل: خیر، پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور غاټۍ کڅوړې ته اچولی و. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور را اوچت کړی وم او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم غاټۍ له کڅوړې را وایست چې تور و، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور و. کلچه. استاد د مرگ په بستر پروت و. شاگردان یې له کټه را تاو و چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه: استاده، له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وې، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل: ډېرې خوندورې دي. او بیا یې سا ورکړه.
په دنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحمانی په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فصل کې په دوه برخو کې شامل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقۍ په افغانستان کې یا په نړۍ کې افراغه باندې مصباح کړی دی، او ډېره برخه مې پښتنو ته کتلې ده چې پښتنو ډېر مورد څه کړي دي. او دوهمه برخه چې ده د راګ او راګنۍ ده یا راګونه دي چې په فیبر کوټي کې د خپلو راګونو په کښې کښې دي، او ما د دې سره زمینه بعضې خنګونه مو سره کړي دي. مثلا داسې ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دوی نه پوهېږي چې دا په کوم راګ کښې دي. نو هغه کسانو دپاره چې ډېرې موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندي لري، دوی هنرمندان دي، لاس یې ډېر دي، ستونې یې ډېر دي، اما دوی نه پوهېږي چې په کوم راګ کښې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې را وړي دي چې دوی ته اسانه شي، یا هغه څوک چې لېونۍ مینه ورسره لري کولی شي په دغه باندې کار وکړي او
بله اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوې غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
غربی موسیقی پوت کې په خپل لیکنه کې اشاره کړې و چې کتا سي د شرق موسیقي غوړي چې په هغه خپل کوډونو تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي ژغون کې غوړي چې دغه پارچا وژغوي کټ مټ هغه سنس ژغولې، لکه څنګه چې د غربي موزیک دوی ثبتوي په خپل اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسو علت څنګه غنی ولی د شرق موسیقي هغه سي کټ مټ کبل سو کې ژغوي هغه سنس ژغولې لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟
تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او پاغو کې بهرنیان همسته، کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد غواړي شرقي راغ وژغوي، آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد کنه څه فرق وي د دې په مهارتونو کې؟
یو فرق مرده دي په مابین کې د ریتم او د تال موضوع ده. دې هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې ماتره خارجي ځوانان کار وکړي، نو هغه میتود زه ورته ښیم، هغه میتود د کار کې او هغه د ښه کار ولای. فقط یو شی چې زموږ د دې په مابین کې دی، زموږ د کورونه یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي. مثلا د نورمال دوه درې سالې ډېرې له ډېر سالونه لري، خو مونږ هغه ډېر نورمال دي، دا چې نه دي لکه زموږ د موږ د مغلق سالونه لرو. مثلا موږ په نامه د دا درې سال لرو، هغه شپږ دي، هغه دین کار دي، هغه د موږ مثلا د دې په نامه لرو څلور دي، مره د کیوات نامه سره لرو اته 2000 د سلور د خري په اته هغه دین کاج مو تام مر مدري زر د سلور په نامه د یک تعالی دولس دې لرو هغه دین څه کارونه. مثلا مو سلور په سلور زر سلور زر د سلور فارس په نامه د سینتال درو هغه دین څه کارونه. تر اوسه دې ولاد نشي او دغه نام مول داسې هنرمندان دي، بل مرته هنرمندان هم لرو چې سلور کاله پنځه کاله په دې کې زده کړه کړې ده. دا هغوی زما سره مخ په یو ګروپ کې کار سره کوبا جوړ کړ. هغوی ډېر ښه رهنما کېدای شي هغوی ته. منتها زما طریقه د تدریس ده په شتون موسیقي باندې زه هغه نو که په دې وغواړم چې تدریسوم که دې وغواړي چې افغاني دې لوبې وژنې نو هغه سره باید کار وکړي. کم از کم یو هفته یو نیمه هفته دې کار وکړي وخت چې هغه تکلیف ور زده کولی شي چې هغه
بل استاد کبیر افغانستان تر سو په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د پاره چهات سره روان دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافي غني
اوس خو هیڅ نه لسته اوس خو هیڅ کافي نه دي. ما وزیر صاحب جناب جهانی صاحب محترم جهانی صاحب سره هم دا مسله شریک کړې ده ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ شی نشته. حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نشته. هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپله وزیر صاحب هغه ورځ ورغلي نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ او ګزاره ده کوي. یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي ځکه میتودیک فقط فقط د ډاکټر صاحب استاد سلیم سرمس مرحوم ویل دي دا ډاکټر صاحب لا څه کارونه کړي دي هغه د په شخصي حساب د آغا خان د لارې څخه نور د دولت په چوکاټ کې هیڅ شی نشته. حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شو راخستلی نه په پارلمان کې نه په شورای وزیران کې نه په بل چا کې. حال دا چې ټول شوقیان دي ټول علاقمندي ورسره لري.
بله تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړئ چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړو په مقابل کې یو ډول حساسیت شي. دغه حساسیت څنګه له منځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بینت لای شي چې نور موسیقي د سنفونو څخه راشروع دا هغه وخت کېدای شي چې موږ برجسته اوسه د دې لپاره مقصدونه ولرو. موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات راواخو چې مسلکي خالق دي دوی هم پروفیشنل دي اما نه علمي. علمانې موسیقي که زده کړي د خپل پلارو د خپل اکاو د ماما څخه میتودي کې نه ده زده. نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر دنیا باندې مزاغلی
ته
نور مو میتودیک مو یعنی دا یو یو پیداس یو مقصد خمیر او څه چې هغه دی یعنی مقصد دی او هغه دی په اساسي توګه سره د دې په څیر وشي او هغه دی مقصد وشي او جهان هغه دی په شته خپل جامع یو بل دا دی چې دا افغانستان هر څه د پاره په سي او سي هر څه د پل د پاره مثلا د عام منځه د پاره د نور شیان د پاره نو څه د پاره هیڅ څه یو یو دی نور کی په دې خاطر باندې چې مو سي کې د دې په ان د دې په ان حرام ده چې یاد نه شي چې معنی څه ده او صد د لارې څه ده هم دا ده دا حرمت د مو سي او هغه نه دي هغه څه د څوک نه بولي چې کوم مو سي حرام ده.
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وای د طنزونو د لومړی ټولګي ډیرای سوجې می کلیوالي وي خو نوې طنزونه می د خارج ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلي دي. ښاغلی هاشم خپل یو طنز راتلولي او دا هم راتوي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوی ده.
د دې طنز سرلیک دی زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاواني کړ. ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو. کړی ورځ به په دې هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لای وټو کټه کړه برابر کړی. په فیسبوک کې د زرلختې په نامه ID جوړه کړې و. په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم. بس لوی سړی به یې رای سر کړی و. هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاتې شوې. هغه شیخان یې راګرځولي و چې خدای که دې زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې. هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو. د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل. یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو په وار خدای می اسناد پلاس لوچ ناچاری می د رئیس د دفتر دروازه ور خلاص کړه. رئیس صاحب می ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غار کو وکپی لیکل به کول یو یو وار به لاندنی شوند هم په خله کې ونیو اوګه د خوخی صاحب یې واخسته بیا به په کمپیوټر ورغورزار شو. خمه وګنل چې ژر ورته مزاحمت و نه کړم لکاره یو نه باسم او راته غوسه نور هم زیاته نشي. داسې نه چې بیا می ترواده پړلو ډیری لاړی شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي الماری یخې وه چې ورته ځیره شوم. د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلښتې سره په چټ کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي له کومه وخته چې زرلښت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلښتې ته په ټیلیفون مسیج ولیکل. ببرک جانه سلامونه مې ومنئ. ښاغلیه تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلښتې په نامه ټوکه ازاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سری وینې شوو. یاره زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه مننه. ومې لیدل چې زرلښتې ورته ولیکل زما ګرانه زما د زړه سره زما د سترګو توره نور چې دې ونه وینم صبر مې نشي. خو تاسو مې هم ډیر وخت له کاره ویستی که مراجعین لري د هغوی کار ژر ژر ورخلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس درواستوم. تاسو مې لطفا په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ زما ګرانه لطفا لطفا لطفا. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونی تیرې کړې او ورته یې ولیکل په سترګو په سترګو زما مینې زما ژوند زما وفادارې معشوقې په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ. زه په یوه ډیره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یوه او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ورلاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل زه دا لس ورځې کېږي چې ورته رازغلم کار یې نه را خلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو خو ستا دې کور آباد وي. دا دی راودې ګټل $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلښته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغه حالتونو سره به مخ کیږي او هغه کسان سی هغوی پرته له دې سی په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم څه دپاره یې کوم هدف مې څه ده ګټه مې څه ده او هغه چا سره سی زه خبرې کوم د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالویدلی ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو لپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناسي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مهم غوښتنه دا ده چې ښاغلو د دې کارونو تیر سي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزي شاعري په چست وزن نویو مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانګزی د خاغلی ورغزی او غزل د کلمه کړای دی په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوند رسوا شي ته په خپل د خپل ځان غوند رسوا شي که زما بیقراری در تنخ کاری ده بودها ده اتمنان غنده رسواشی لمر سپوگمه ستوری ده طول دی پلمن کی آخ کته هم ده اسمان غنده رسواشی پاک مولا خودی کردار کرد پکیسا کی شاعری کی ده گریوان غنده رسواشی پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه ده خود سره بیابان غنده رسواشی